السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص توایم پایل په مهمو خبرونو باندې کوو. د قزاقستان پلازمینه آستانه به سبا دوشنبه د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا د څلورو هیوادونو د ځانګړو استازو د دویمې غونډې کوربنوي. د قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان دغه ډیپلوماتان د افغانستان په اړه د تماس ډلې تر چتر لاندې سره راټولیږي او د بحث وړ مسایل د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت او دغه هیواد کې شته ننګونې دي. د تماس ډله د ازبکستان په نوښت 2015 کال کې رامنځته او د همغه کال د اگست په شپږویشتمه لومړنۍ ناسته په تاشکند کې ترسره شوه. نن د دلوي شپږویشتمه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د لښکرو د وتلو دیرشمه کلیزه ده. د طالبانو حکومت په دې مناسبت عمومي رخصتي اعلان کړي. د شوروي ځواکونه د 1958 کال د جدي په شپږم افغانستان باندې یرغل وکړ او شاوخوا نه کاله وروسته د 1988 کال د دلوي په شپږویشتمه له افغانستانه ووتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو سلواکیا ته په خپل سفر کې په براتسلاوا ښار کې د غیواد له ولسمشر پیټر پلګرینی سره کتلی دی. روبیو په میونیخ کانفرانس کې له ګډون وروسته نن سلواکیا ته تللی دی. رویټرز لیکلی چې روبیو به دوشنبه یعنی سبا د انګری له ولسمشر ویکتور اوربان سره وګوري. سویس وایي د امریکا او ایران ترمنځ د خبرو نوی پړاو به د سې شنبې په ورځ د عمان په کوربتوب په جنیوا کې ترسره شي. لویدیزو آژانسونو د خپلو سرچینو په حواله دا راپور ورکړی دی. د متحدو ایالتونو او ایران ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو لومړی پړاو د دلوي په 18مه د عمان پلازمینه مسقط کې ترسره شو. او د کرکټ په نړیوال شلو وریز جام کې نن دوه تاریخي سیالان هند او پاکستان سره مخامخ دي. دغه لوبه د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې مخکې پیل شوې ده. هند دمګړې په بیټنګ کې ده. وروسته به پاکستان د هدف د پوره کولو لپاره خپل لوبغاړي میدان ته کوزوي. مخکې له دې د پاکستان ټیم د دغې لوبې سره بایکاټ کړی و. خو د کرکټ د نړیوالې شورا او آی سی سی یا د او اے سی سی یا د آسیایی شورا په منځګړیتوب یې بیرته لوبې ته زړه ښه کړ. د افغانستان لوبه به د دوشنبه په ورځ د فبروري په 14مه له متحده عربي اماراتو سره وي. افغانستان که څه هم چې خپلې دواړې لومړۍ لوبې په نیوزیلینډ او جنوبي افریقا باندې بایللې دي، خو که وروسته دوه لوبې وګټي او د سې شنبه په ورځ کاناډا وتوانېږي نیوزیلینډ ته ماته ورکړي، بل پړاو یعنې سوپر ایټ ته د افغانستان د وتلو چانس جوړیږي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
سلامونه او درناوی می ومنه. زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو روختیا ژوند شتمنی دغه پروګرام ته خره غلاس وایم. تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوړي. نننی پروګرام د ژمی له موسم سره تړلو روختیایي ستونزو ته ځانګړی شوی دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، ژمی یوازې د واورو او یخنۍ موسم نه دی، بلکې دا هغه وخت دی چې د انسان بدني معافیت سیستم کمزوری کیږي او بیلابیلې ناروغۍ زیاتیږي. د سړې هوا له امله، همدارنګه ککړ چاپیریال، تنفسي انتاناتو او مناسب خوړو ته د نه لاسرسي له امله ډیر خلک له زکام، انفلونزا، ټوخي، سینو بغل، د پوستکي له وچوالي او حتی د زړه او شکر له جدي ستونزو سره مخ کیږي. دغه ستونزه بیا په ماشومانو، زړو کسانو او هغو کې چې مخکینی مزمنې ناروغي ولري تر ټولو زیات لیدل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو راپورو له مخې په افغانستان کې د ژمي له پیل سره د تنفسي ناروغیو پیښې زیاتې شوې دي او روغتیایي مرکزونه د موسمي ناروغیو له ډیر فشار سره مخ دي. دغه راپورونه ښیي چې سړې هوا، خوارځواکي، کافي تودوخې ته نه لاسرسی او د عامه پوهاوي کموالی د ناروغیو د خپرېدو مهم عوامل دي. په همدې دلیل اړینه ده چې خلک د ژمي په مهال وقایوي تدابیر جدي ونیسي. د بدن مناسبې او ګرمې جامې واغوندي، متوازنه او مغذي ډوډۍ یا غذا وخوري، کافي اوبه وڅښي او لاسونه په منظم ډول ومینځي، او که د ناروغۍ لومړنۍ نښې پکې څرګندې شي سمدستي د روغتیایي مرکزو نږدې کلینیکو ته مراجعه وکړي. وقایه تر درملنې تل غوره ګڼل کیږي او د ځان ساتنه د هر فرد شخص او د هر کس شخصي او ټولنیز مسؤلیت دی. وروسته به په دې رابطه باندې له یو روغتیا پال او همدارنګه د داخله ناروغۍ له متخصص ډاکټر نظیف شینواري سره خبرې وکړو. د هغه سپارښتنې به تاسو سره شریکې کړو چې د ژمي په مهال د ناروغیو په وخت باندې څه باید وشي او له ناروغیو مخکې کوم وقایوي تدابیر مهم دي. په دغو ټولو موارد به له هغوی سره مفصل بحث ولرو، خو په اول کې به سلطان محمد سرور ته غوږ شو چې د جنوري د میاشتې په اړه د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د افغانستان په اړه باندې چې کوم رپورټ دی د هغه مهم ټکي څېړلي دي او جزئیات یې له موږ سره شریکوي.
په افغانستان کې د نړیوال روغتیا سازمان څنګه د دغه هیواد بیړني حالات په هکله خپل نوي میاشتني راپور کې وایي چې په تیرې جنوري میاشت کې په دغه هیواد کې د ځینو ناروغیو د ابتلا په مواردو کې د پام وړ کمی ولیدل شو. د دغه سازمان موندنې ښیي چې جنوري میاشت کې نسبت دسمبر میاشتې ته د اوبیس اسهال، ملاریا، دینګي، تبې او سینو بغل بیماریو کې له 3.5 سلنې تر 2.5 سلنې کموالی ولیدل شو. راپور زیاتوي چې دغه کموالی د اغیزناکو وقایوي اقداماتو یا د موسم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شوی دی، خو راپور دا هم وایي چې په همدې موده کې د کانګو ناروغي په مواردو کې زیاتوالی ولیدل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په جنوري میاشت کې 1,600,000 ناروغانو ته اساسي روغتیایي خدمات او د غراز زرګونو میندو او کوچنیانو ته مهم روغتیایي خدمات وړاندې شوي او زرګونه کسان واکسین شوي هم دي. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره د خپلو خدماتو یادونه هم کوي او وایي چې د هیواد په بندرونو کې د 150,000 راستنیدونکو معاینه شوي او د مهمو ناروغیو لکه اوبیز اسهال، کووید 19، شری او دینګي تبې څخه د پاسه 900 موارد ورده مخه تشخیص شوي دي. راپور کې راغلی دی چې په تیرې جنوري میاشت کې د اوبیز شدید اسهال د 5,299 حالاتو څخه خبر ورکړل شو چې دوه مرتبط وفیات درلودل، په داسې حال کې چې دسمبر میاشت کې د دغې ناروغۍ 1,999 موارد او 3 وفیات ریپورټ شوي وو. دغه راز په تیرې جنوري میاشت کې د سینه بغل څخه د پاسه 1,200,000 حالات ولیدل شول چې 395 مرتبط وفیات یې درلودل، خو تیره دسمبر میاشت کې د دغې ناروغۍ څخه د پاسه 1,300,000 حالات او 325 وفیات ثبت شوي وو. راپور زیاتوي چې په تیرې جنوري میاشت کې د دینګي تبې د 1,200 مشکوکو حالاتو ریپورټ ورکړل شو چې وفیات نه درلودل، خو په دسمبر میاشت کې د دغې ناروغۍ 340 مشکوک حالات ثبت شوي وو چې هغو هم وفیات نه درلودل. د روغتیا د نړیوال سازمان ریپورټ وایي چې په تیرې جنوري میاشت کې د ملاریا 580 موارد ریپورټ شول چې دسمبر میاشت کې یې د ریپورټ شویو مواردو شمیر 1,228 وو او د 2015 کال د پیل راهیسې د ملاریا بیماری د مرتبطو وفیاتو ریپورټ نه دی ورکړل شوی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د څنګ ریپورت زیاتوي چې په جنوري میاشت کې د کانګو ناروغي 1,000 موارد چې هیڅ وفیات نه درلودل ریپورت شول چې د دسمبر میاشتې په پرتله 10.8% زیاتوالی ښیي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه دا ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین احمدزی له فرانسې نه وصل یم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واوري.
د آزادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږ یاست. بیا مو حمزه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. لکه څنګه مو چې په ریپورت کې واوریدل، د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO د جنوري په میاشت کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو په ارتباط باندې خپل ارقام شریک کړي دي چې بیا هم د کال د نسبت نورو موسمونو په اندازه باندې په ژمي کې ناروغۍ زیاتې دي، خصوصا سینه او بغل، والګي، زکام او حتی د کووید ناروغۍ چې په وروستیو وختونو کې نورې بڼې هم خلکو کې لیدل شوي دي. همدارنګه د توبرکلوز پیښې هم په افغانستان کې په وروستیو څو میاشتو کې لیدل شوي او زیاتوالی پکې راغلی دی. ورسره په افغانستان کې د موسمي زکام او والګي ناروغي او ویروسونه هم زیات دي چې ګڼ کلینیکونه او روغتیایي مرکزونه له فشار سره مخ کړي دي. په دغو ټولو مواردو باندې به د داخله ډاکټر محترم نظیف شین وار سره خبرې وکړو. د مو پروګرام تر عمل مکړه دی، له سره بحث لرو دا چې په ژمي کې ولې دغه ناروغۍ زیاتېږي، خصوصا هغه ناروغۍ چې د تنفسي سیستم سره تړلې دي، زکام، والګې او همدارنګه سینه او بغل، نیمونیا، ټوخی، دغه ناروغۍ ولې زیاتېږي؟ دوی ته ښه راغلاست وایم او نور به له دوا ورو.
سلامونه تاسو ته او ستاسو د طریقه ازادي راډیو ټولو همکارانو ته اوریدونکو ته. د هوا په یخېدو سره یا د ژمي په راتګ سره عموما تنفسي امراض زیاتېږي او علت یې عموما د هوا یخوالی دی او د هوا لوګی ده. عموما دلته په ښارونو کې بدبختي ده چې مطلب بعضې د کمپنۍ یا بعضې داسې څه دي چې هغه که د هوا ککړتیا کې ډېر رول لري، د هغې د مخنیوي لپاره سندري شوي، د هوا ککړتیا ډېر رول لري، د هوا یخوالی دی. نو د هوا په یخېدو سره عموما زیاتره میکروبونه چې هغه ویروسونه دي یا نورې بکتریاګانې دي، د هغوی رشد او نمو صورت نیسي. کله چې په محیط کې د هغوی پیدایښت رامنځته شي، بیا د مرضونو سبب کیږي چې په یخنۍ موسم کې دلته په اطفالو کې یا په غټانو کې سینه بغل زیاتېږي، د ستوني درد زیاتېږي، ناروغ ته تبه پیدا کیږي. عموما د هوا ککړتیا یا د هوا یخوالی یا د موسم تغییر د بعضي امراضو په منځ ته راتګ کې رول لري چې هغه ویروسي امراض دي، بکتریایي امراض دي یا نور داسې سببونه دي چې د هغې د وجې نه مطلب د دې مرض منځ ته راتګ سبب کیږي. بیا چې کله په ټولنه کې یا کورنۍ کې یو څوک مریض شي او خصوصا دا تنفسي امراض چې هغه کې کرونا ده یا انفلوئنزا ده یا نور داسې بکتریاګانې دي یا ویروسونه دي چې هغه د دې مرض منځ راتګ سبب کیږي، بیا د یو شخص نه بل شخص ته ډېر په اسانۍ باندې انتقالیږي. د ټوخي په واسطه یا د پرنجي په واسطه یا یو څوک مصاب وي، د هغې شخص نه بل شخص ډېر په اسانۍ باندې مصاب کېدلی شي. تر څو چې هغه احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیول شي، نو دا بیا د انتشار او د پراخېدو سبب کیږي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې خو معمول دا دی چې ترغو ناروغ ډېر له پښو ونه لوي یا هغه روغتون ته نه وړي. تاسو د یو ډاکټر په صفت باندې څه ورته وایي کورنیو ته چې په کوم حالت کې درملنه جدي ونیسي او درملنه پیل کړي یو ناروغ؟
زموږ توصیه خو همدا ده چې کوشش وشي چې چا ته ستونزه پیدا کیږي، کم از کم د یو ډاکټر سره په مشوره وشي، د هغوی نه نظر واخیستل شي، کلینیکونو ته مراجعه وشي، ډاکټر ته مراجعه وشي. که یو عادي ټوخی مو وسي او د یو ورځ نه د دوه ورځو نه دغه زیاتېږي، وخت زیاتېږي، یعنی که یو عادي ټوخی وي او یو ورځ دوه ورځې وي او ناروغ مطلب کور کې ګرم مایات واخلي، تبه نه وي ورسره، نو ښه خبره دا ده چې هغه بعضې احتیاطي تدابیر چې هغه ماسک استفاده ده یا د پرنجي په وخت کې د نورو خلکو په مخ کې پرنجی کول یا د نورو خلکو نه لږ ځان توالی دا وکړي. خو که چېرته په دې باندې پوهیږي چې ځان درد ورسره وي، تبه وي ورسره، ټوخی وي، ستوني درد وي او د دې شدت د ورځې نه بلې پورې زیاتېږي، ناروغ اشتیا د لاسه ورکوي، نو کوشش باید وشي په ابتدا کې ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي. ډاکتران بیا د دې په تشخیص کې او د دې په تداوي کې یا په مخنیوي کې ناروغ سره بیا خبرې اترې کوي چې هغه کوم ناروغي چې مطلب مونږ او تاسو مخکې یادوري وکړه چې انفلوئنزا ده یا کووید دی، کرونا ناروغي چې تنفسي ناروغي ده یا نور بکتریاګانې ویروسونه دي چې د دې ناروغۍ سبب کیږي. که چېرته یو ډاکټر د هغې تاریخچه واخلي او په دې باندې پوه شي چې دا یا انفلوئنزا ده یا سبب یې ویروس دی یا بکتریا ده، د هغې مخنیوي لپاره بس توصیهګانې دي چې ناروغ ته وکولی شي. تداوی په مورد کې ورسره بعضې دغه دي چې خبرې دي چې ناروغ سره وکولی شي چې څه کارونه باید دا وکړي، دوا واخلي، دوا په څنګ کې خوراک باید څنګه وکړي، د کورنۍ نور غړي باید څنګه سره کو وساتي. یعنې د کورنۍ غړي دام یو مسؤلیت جوړیږي چې مطلب څو پوه شي چې زه یو ناروغي ولرم او دا ناروغي بل شخص ته زما د طریقې انتقالیږي، نو هغه کس باید ډېر محتاط اوسي، ډېر احتیاط باید وکړي چې نور کسان په فامیل کې یا کورنۍ کې یا په چارته افراد چې دې سره زندگی کوي هغه باید د دې نه مصاب نشي. نو ډاکټر ته په وخت باندې مراجعه هغه څه دي چې د ناروغۍ شدت نه مخنیوي کیږي، د ناروغۍ د انتشار نه مخنیوي کیږي، او د ناروغۍ په مورد ناروغ په دې باندې پوهیږي چې څه ډول ناروغي لرم، دا زما ناروغي یا خطرناکه ده، قابل د تداوی ده، او یا دا پیشرفت وکړي بیا کوم مشکلات سره مواجه کیږي، هغه دغه وارنینګ ساینونه یا هغه څه چې ورته توصیه شي، نو بیا امکان لري چې دای د مخنیوي لپاره یو څه وکړي.
په کابل کې خو بلا هوا ډېره سړه وي او ورځ تر بلې دغه هوا سړېږي، په دغه سي حالات کې چې اوس په بلډینګونو کې همدا بخارۍګانې چالان کړي یا مرکز ګرمیانې په کورونو کې بخارۍ چالانوي، او لا هم هغه معیاري سون توکي فکر کوم ډېر زیات نه شي کارېدل، یا به قیمته وي او ارزان بیه خو به توان بېلته نه، یعنی ارزانه لرګي او نور مواد چې استفاده کوي هغه به کیفیت له لحاظه سم نه وي. دا څومره د هوا په ککړېدو کې رول لري، او بیا بالاخره د ناروغۍ په زیاتېدو کې خصوصا دغه تنفسي ناروغۍ چې د هوا هغه نه ککړتیا له امله کیږي
ډېر رول لري. یعنی موږ وایو د اوسنی موسم کې چې یو خود یو طریقه یو طرف نه هوا یخ ده، د بل طریقه آلودګي د هوا یا ککړتیا د هوا دومره زیاته ده چې کابل، ننګرهار او نورو ولایتونو کې چې مطلب په نفوس په لحاظ باندې ډېر نفوس لري، په دې ولایتونو کې د دې مرض اندازه سوچند زیاته ده نظر په اطرافو کې، ځکه اطرافو کې هغه آلودګي هوا نشته ده، یا هوا به یخ وي خو ناروغۍ به دومره ډېرې نه وي، شدت به دومره ډېر نه وي، د مړینې کچه به پکې ډېره کمه وي. خو په ولایاتو کې چې هغه کابل دی یا ننګرهار دی یا نور هغه ولایتونه چې مطلب نفوس پکې زیات دی، او هلته هغه څوک چې مطلب د خپلو کوټو بوتاکونو یا کوټو د ګرمولو لپاره بعضې حتی پلاستیکونه سیزي په معیاري ډول، مطلب هغوی هغه خپل بوتاکونه خپل بلډنګونه نه شي ګرمولی، نو د هغوی ډېر کوشش کوي چې غیر معیاري وسایل چې هغه استفاده وکړي تر څو خپل تعمیر یا خپل کوټه ګرمه کړي، خپل کور ګرم کړي، خو محیط ډېر ککړ شي، او د هغې د طریقه بیا چې کله آلودګي د هوا زیاته شي د دې مرض دغه زیاتېږي، شدت زیاتېږي، هغه ککړتیا خلک هم ډېر مصرف کیږي. یعنی آلودګي هوا چې ده هغه کسان چې ماشومان دي، هغه کسان چې د سږو ناروغۍ مزمنې ولري، هغوی دپاره داسې څه دي چې یو څوک مطلب سګرټ څکي، یعنی حتی دومره د سینې د خرابېدو سبب کیږي، هغوی ته مطلب د مرض پیدا کېدو سبب کیږي، که مرض ولري مرض شدت پیدا کوي، او د بستر کېدو سبب کیږي، او حتی بعضې کسان چې مطلب حساسیت زیات وي ممکن د مړینې سبب هم شي. نو د هوا آلودګي ډېر رول لري، خصوصا په داسې موسم کې چې یو طرفه هوا یخه وي د بل طرفه آلودګي د هوا ډېره زیاته وي، نو دا د مرض په انتشار کې، د مرض په شدت کې، او د مړینې په کچه کې زیاتوالی منځ ته راوړي.
ډاکټر صاحب شینواره، د تاسو روغتون ته کومه طبقه خلک ډېر راځي، یعنې زیانګالي کوم کوم کسان دي د تاسو په نظر په عمري لحاظ باندې یا په نورو فاکټورونو چې تاسو یې لرئ؟
موږ په اوسني حالاتو کې چې موږ ته ناروغان مراجعه کوي زیاتره اطفال دي، دا هغوی یو دلیل دا دی چې عمرونه د هغوی کم دي، معافیتي سیستم د هغوی ضعیفه دی، هغوی د دې ناروغیو سره هغومره مقاومت شي، یو کاهل شخص چې هغه سالم وي نور امراض ونه لري، ریسک فاکتورونه ونه لري، هغوی د خپل د هر ډول یو عادي ناروغۍ سره مقابله کولی شي. اطفال ډېر زیات راځي، دې وخت کې زیاته مراجعه کوي، د بستر اندازه هم زیاته ده، بیا په تنګ د هغې کې هغه کسان چې مطلب هغه د سږو مزمن امراض ولري د هغوی اندازه ډېره زیاته ده، اوس وخت کې چې هغې کې مطلب سی او پی ډي، استما، او یا د سږو سرطان، او یا هغه کسان چې کرونکس مکران دي په دوامداره ډول سګرټ څکي، هغه کسان چې مطلب سږي معوفه دي، یا د پخوانه مطلب سږو ستونزه ولري، یا قلبي مشکل ولري، شکر ولري، عمر یې زیات وي، دغه کسان چې دي په اوسني وخت کې د دوی د بستر او د دوی د مراجعې ډېره زیاته ده نظر د نورو کسانو څخه.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو مخکې د خبرو کې د کورونا یا د کووید مسله یاد کړل، لکه څنګه چې دغه د 2021 نه راپدې خو د کورونا چې کله هغه اوج ختم شو بیا کرا کرا هغه شوله پسې ورکه شوله، اوس ویل کېږي چې بل ډول د دې راوته ده، خصوصا کابل کې ځینې خلک په دې رابطه وایي، دا څه رقم مسله ده، څه علائم دي، او په مریضانو کې آیا دا شته نشته که څنګه ده؟
او اوس کووید چې ده هغه شدت او دغه له منځه تللی دی، خو لرو یا اوس هم داسې ناروغان موږ ته مراجعه کوي که موږ په هسپتال کې کار کوو یا په محیط کې کار کوو، داسې کسان راځي چې هغوی ته په هر ډول باندې ټوخی پیدا شوی وي، تبه پیدا شوی وي، او د سینې مشکل پیدا شوی وي، کله چې دوی دپاره موږ د کووید هغه کوم کیس چې تشخیصیه ده هغه کووید ارګیټي انتیجن ورته وایي یا پی سي آر ورته وایي، کله چې دا ورته کوو دا مثبت راځي، وخت چې ټیسټ مثبت شي، اراز علائم مثبت شي، بیا موږ دا کیس فائنڈنګ هم دا چې دا به یو مثبت واقع ده او دا وایرس دی. وایرس سو ټایپ لري دا چې په هغه وخت کې په پخوا وختونو کې چې مطلب په 1300 کال کې پیدا شوی و په منځني ختیځ کې, بیا هغې نه وروسته مطلب په 2009 کال کې په چاینا کې منځته راغله. دا وایرس هغې نه لږ تغییر کړی او اوس شاید د جینوټایپ د نظره موږ داسې کم مطالعه نه لرو چې اوس یې ووایو چې دا کوم جینوټایپ دی, یعنی ټایپنګ یې تغییر کړی یا نه دی کړی. خو اوس هم د کووېډ ناروغان لرو د کرونا په وایرس باندې اخته کېږي, هغوی تنفسي اعراض ولیم پیدا کوي, خو شدت یې په هغه اندازه نه دی لکه د پانډیمي په وخت کې چې اوبا رامنځته شوې وه, ټوله نړۍ نیولې وه او مړینه یې ډېره زیاته وه. اولته حتی شدت یې زیات و او د مصاب کېدو اندازه ډېره زیاته وه. اوس ډېر کم خلک مصاب کېږي او زیاتره هغه کسان مصاب کېږي چې هغوی د سږو امراض ولري یا معافیتي سیستم د هغوی ضعیفوي, چې هغوی کې د شکر ناروغان دي یا د زړه تکلیف ولري, عمرونه یې ډېر زیات وي او د سږو مزمن امراض ولري, دغه کسان پرې مصاب کېږي او د بستر کېدو سبب کېږي. نور ممکن په ټولنه کې هغومره امکانات نشته دی چې د هغه کسان چې ټول تنفسي امراض ولري د هغوی سکرینینګ وشي او د هغوی معاینات وشي چې دا کووېډ دی او کنه دی. د انفلوئنزا سره ډېر فرق نه کیږي, انفلوئنزا هم یو وایرس دی دغه منځته راوړي تنفسي مرض منځته راوړي, کووېډ هم همداسې یو وایرس دی د دې په واسطه باندې سینه بغل او یا د سینې مشکل پیدا کیږي. نو دا فرق چې دی دا په معایناتو باندې کیږي, اعراض علم له نظره ډېر تفاوت نه لري. نو موږ اوس په عام شکل داسې وایو چې اوس موږ کووېډ لرو, کرونا لرو, لکه سره کوم چې انفلوئنزا د پخوا نه راپاتې ده, اوس هم ټایپونه تغییر کوي, جینوټایپ یې تغییر کوي او اوس هم په ټولنه کې شته. دا نو داسې په کووېډ باندې ممکن بعضې خلک مصاب شي, خو جینوټایپ له نظره دقیقه څېړنه لا تر اوسه په افغانستان کې نه ده شوې چې
مننه ډاکټر صاحب. اوس به یو لنډه دمه واخلو, کوم خوښوي بیا به بیرته پروګرام ته دوام ورکو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې, مالیه وزارت حکومت ستونزه لري, اپیزر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم, غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده روانه جبا
او کچېر میډال کار چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام ته غواګی است. په دغه پروگرام کې د ژمنې او موسمي ناروغیو د زیاتېدو په ارتباط باندې خبرې کوو. لا غېډلې په ماشومان او لوی عمر لرونکو کې نمونیا, سینه او بغال, زکام او نورې ګڼې تنفسي ناروغۍ را سره ملمه ده. ښاغلی ډاکټر صاحب نظیف شینواره, تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې دا پروگرام بیا هم تکرار سره واورئ, خو ژوندۍ بڼه باندې خبرېږي. ډاکټر صاحب شینواره, د ماشومانو او همدارنګ د لوی عمر لرونکو یادونه وشوله, ماشومانو کې د سینه او بغل مسله ډیره حاد ده چې اکثر د ماشومانو د مړینې لامل هم همدا ده, او دا ډیر په بد وضعیت کې به وي ماشومان ځکه چې سیستم یې ډیر کمزوری کوي. د سینه او بغل د مخنیوي لپاره باید څه څه وکړي کورنۍ, او څه شی مهمه دي مخکې له دې چې هغه وضعیت د ماشوم ډیر زیات خراب شي؟
عموما د ژمي په موسم کې کوشش کورنۍ باید دا وکړي چې اول خو خپل وطاکونه ډېر ګرم وساتي, ماشومان د یخې هوا څخه وساتي, چې بهر ته مطلب سهار وختي کې یا د شپې د خوانه ماشومان بیرون ته ګرځي, هغوی یخ هوا وخي, هغوی ته زکام رسیږي او مطلب په سینه بغل باندې اخته کیږي که چېرته پاملرنه ورته ونه شي. د بلې خوانه باید ښه تغذیه وشي, عموما ماشومان چې د ژمي په موسم کې ښه تغذیه شي, د یخې هوا څخه وساتل شي. او بله ډېره مهمه خبره دا ده چې ماشومان موږ په وخت سره واکسین کوو. واکسین هغه څه دی چې زیاتره وخت د ډېرو مرضونو د مخنیوي سبب کیږي, لکه شرې خپله داسې یو مرض دی چې مطلب هغه د هغې د وجې نه ناروغ ته سینه بغل پیدا کیږي, یا داسې نور بکتریاګانې دي چې هغه کې نیموکوکل دی, یا نور وایرسونو د مخنیوي لپاره مطلب موږ واکسین لرو. که چېرته ماشومان وخت سره هغه خپل تسمقات په بیس باندې واکسین شي, د یخې هوا څخه وساتل شي, ښه خوراک او ښه تغذیه ورکول شي, دا به هغه څه وي چې
د دې مرض د مخنیوي لپاره او د دې مرض د بچ کېدو لپاره به یوه لاره دا وي. بله دا که چېرته یو ماشوم مریضېږي هغه په وخت سره ډاکټر ته باید ورسول شي تر څو پورې شدت پیدا نه کړي، ځکه که چېرته په ابتدایي حالاتو کې یو ماشوم تداوي شي هغه یو عادي زکام وي او یا یو عادي سینه بغل وي چې هغه په کور کې تداوي کېږي د بستر ته ضرورت پیدا نه کړي. کله چې ډېر په ناوخته مراجعه وشي ناروغ ښه شدید حالت ته ورسول شي، بیا په هغه وخت کې ناروغ چې مطلب په هسپتال کې بستر کېږي یا ډاکټر ورته دوا توصیه کوي هغه تر څو پورې تطبیق کېږي، نو ممکن ډېر داسې وي چې ډېر داسې مریضان او یا ماشومان موږ د لاسه ورکړو. هغه ځکه چې دا په وخیم حالت کې مراجعه کوي یا په ابتدایي حالاتو کې ډاکټر په واسطه باندې نه تشخیص ایښودل کېږي نه تداوي کېږي، او زموږ په ټولنه کې په افغانستان کې یو بدبختي دا ده په اطرافو کې موږ په کافي اندازې سره ایمډي ډاکټران یا هغه ډاکټران چې مطلب هغه ډاکټر وي ډېر کم لرو. زیاتره په کم سطح باندې هغه څوک چې دوای نوم زده کړی وي او یا بل مسلک چې مطلب هغه نرسینګ وي یا لیب وي په هغه کې کار کړی وي هغه د ډاکټر په صفت هلته په اطرافو کې ناستي هغه د دوا په تطبیق او د مرض په تشخیص باندې ستونزه وي، نو هغوی بیا داسې مشکل سره مواجه کېږي چې ناروغ بیا په وخت سره مراجعه ونه کړي، نو ممکن داسې حالت سره مواجه شي چې ناروغ یا وخیم حالت ته لاړ شي او یا خپل ژوند له لاسه ورکړي.
بله ډاکټر صاحب، مننه کوم. د واکسینو یادونه وکړل تاسو، په د ژمي نه څومره وخت مخکې مهمه ده چې دغه واکسینو نه وشي؟ د ماشومانو یادونه تاسو وکړه، ما د لویانو لپاره څومره مهمه ده چې د فلو یا د زکام غزيني واکسینونه چې دی هغه واخلي د ژمي د موسم نه مخکې؟
په غټانو کې موږ عموما واکسینونه لرو، هغه کسان چې ریس فاکتورونه ولري یا د سږو مزمن امراض ولري هغه لپاره نیموکوکل په نامه بکتریا د پومیټ کې ډیره زیاته او دغه سینه کېږي، دوی لپاره که دا واکسین وشي د ژمي د راتګ نه مخکې په کال هغه یو خپل چارټ لري، هغه په نظر په ایج باندې او نظر په دوزو باندې فرق لري. همداسې انفلوئنزا واکسین دي چې په کال کې یو دوز یا دوه دوزه توصیه کېږي نظر په دغه ضرورت باندې. نو موږ واکسینونه لرو کاهلانو لپاره، بهتره دا د هغه څوک چې ریسک فاکتور ولري چې هغه کې مطلب سی او پی ډي یا استما یا مطلب د سږو مزمن امراض ولري، نو هغه که چېرته دا واکسینونه په وخت سره وکړي نو د مرض د مصاب کېدو نه هم د دوی مخنیوی کېږي او د بستر کېدو نه هم دوی بچ کېږي، او حتی هغه څه چې مطلب د بستر کېدو نه منځته راځي چې یا به ناروغ کېږي یا به شدت ته ځي او یا به خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو د اطفالو لپاره خو خپل تسمقات موجود وي چې هغه څنګه کېږي، هغه ته واکسین شروع کېږي تر 15 کلنې پورې هر مرض لپاره جدا جدا واکسین دي په خپل عمر سره په خپل وخت سره توصیه کېږي چې هغه هغه کارت ورته جوړ کړي او هغه تعقیب کړي چې هر عمر کې کوم واکسین کېږي هغه کارت کې ورته واضح لیکلي وي. ان په خپل تسمقات باندې واکسین شي، غټان چې ریس فاکتور ولري د ډاکټر په مشوره باندې، هغه څوک چې د سږو مزمن امراض ولري یا شکر ولري یا د زړه تکلیف ولري، که دوی هم دا بعضې واکسینونه چې د سینه بغل نه مخنیوی کېږي یا نور واکسینونه چې نظر په ضرورت باندې وي په هغه ټولنه کې چې مطلب زیات ورته ضرورت پیدا کېږي لکه تیتانوس واکسین شو یا نور واکسین شو، نو دا بیا د ډاکټر په مشوره توصیه شي نو ډېره به ښه وي او واکسینونه په افغانستان کې پیدا کېږي او په ټولو ځایونو کې مطلب ښارونو کې یو څوک لاسرسی ولري واکسینونه شته دی او که تطبیق شي دا به بهتره وي.
حفظ الصحې په خاطر باندې تاسو که لطفاً ووایئ چې څومره مهمه ده په دغه شرایطو کې، یو خو دا چې هوا ډېره یخه ده، بل حفظ الصحه څنګه رعایتېدای شي؟ ځینې خلک به مثلا د تنبلي له لاسه ځینې مسایل رعایت نه کړي په دې ژمي کې، مثلا ممکن د ځان وینځلو یا د لاسونو د پښو مینځلو ورباندې سخته تمام شي په دې یخه هوا کې. دغه مسله څومره خطر د ناروغیو زیاتوي، خصوصا د هغه ناروغیو چې په یوې کورنۍ کې نورو ته انتقالېدای شي یا ساري؟
ساری امراض چې دی هغه ډېر زیات دی په ټولنه کې موجود دی، اوس زموږ په ټولنه کې مونږ د حفظ الصحه مورد کې خبرې کوو. عموما دا وایو چې یو څوک مطلب ډوډۍ خوري، عام د ډوډۍ نه مخکې باید لاسونه پرېمینځي، ډوډۍ نه وروسته یا تشناب ته ځي یا اشپزخانې ته ځي یا څوک اشپزي کوي مخکې د دې چې اشپزخانې ته لاړ شي خپل لاسونه په صابون او اوبو باندې پاک پرېمینځل شي، تر څو پورې که چېرته د دې په ولي لاسو کې میکروب یا هغه اشپزخانه چټله نه شي یا دا تشناب ته ځي او تشناب نه وروسته راوځي، مطلب هغه میکروب چې د دې لاسو پورې تړلی دی هغه نور محیط کې انتشار ونه کړي. نو حفظ الصحه په ټولو مواردو کې ډېره مهمه ده، خصوصا د ژمي په موسم کې چې مطلب سینه بغل ناروغ ته پیدا کېږي، زکام پیدا کېږي، ټوخی او پرنجه پیدا کېږي. که چېرته یو څوک مریض وي ډېره ورته مهمه دا ده چې ماسک استفاده کړي یا د پرنجې په وخت کې خپل لاس ونیسي چې مطلب هغه دغه د برنجي کم ذرات چې دی دا باید محدود شي. دا باید د دې په دوه متر یا درې متر کې که څوک موجود وي او متر کې څوک ناست وي، که دغه ذرات د محیط کې پاش شي دا مستقیما هغه بل نفس کوي، تنفس کوي او تیری او د هغه د مرض سبب کیږي. نو که یو چیرته کچیر یو څوک په زکام اخته وي، خپل هم ځان وساتي، مطلب ځان ګرم وساتي، ماسک استفاده کړي تر څو نور څوک مصاب نشي، او یا په یو سند کې یو شاګرد مریض وي، استادان دا کولی شي هغه ته رخصت ورکړي او درې ورځې تر څو پورې هغه نور شاګردان مصاب نشي. کورنۍ کې یو څوک په زکام سینه بغل باندې چې هغه پرنجي او ټوخی ډېر زیات لري، هغه قرنطین شي. قرنطین همدا چې د دې نورو ایزولیټ شي، د دې نورو کسانو څخه لږ لرېوالی پیدا کړي، یو ورځ دوه ورځې درې ورځې. عموما د مرض په اولنۍ څو ورځو کې د مرض انتشار ډېر زیات وي، چې هغه کې که انفلوئنزا وي، دا هم یو وایرسي ناروغي ده، د تنفسي قطراتو په واسطه باندې د یو انسان نه بل انسان ته انتقالیږي. که چېرته کووېډ دی، که چېرته نورې بکتریایي ناروغۍ دي، هغه د تنفسي مرض منځته راتګ سبب کیږي. ناروغ ته ټوخی پیدا کیږي، پرنجی پیدا کیږي، که یو چاته مطلب خراش کې پیدا کیږي، هغه کوشش باید وکړي هغه د خاورو لاندې کې تر څو پورې هغه وچ نشي، هغه بکتریا هغه د دې سبب کېدلی شي چې وچ شي، خاورو کې لوده شي، انتقال شي، یو بل ځای کې مطلب هغه کینی او هغه نفر تنفسي سیستم ته یا هضمي سیستم ته د یو طریقه داخل شي، نو هغه هم د مرض سبب کیږي. نو بهتره خبره دا ده چې که یو څوک مریض وي او پوهیږي چې زما دغه مرض د وجې نه بل چاته ضرر رسیږي او بل څوک مصاب کیږي، نو که په مخنیوي باندې پوه وي او احتیاط وکړي، نو تر څو پورې د کورنۍ نور غړي مصاب نه شي، تر څو پورې د ټولنې نور غړي مصاب نه شي، هغه څه احتیاطي تدابیر چې موږ وایو چې یو څوک پرنجی کوي، ټوخی کوي یا خپلې خراش کوي، هغه په داسې یو ساحه کې واچوي چې مطلب پاش نه شي ټولنې ته، محیط کې پاش نه شي، وچ نه شي، نورو ساحو ته انتقال نه شي، د بل شخص ته مصاب کېدو سبب نه شي، نو ښه بهتره خبره همدا ده چې لږ لرېوالی پیدا کړي، لږ ماسک استفاده کړي او بعضې نور تدابیر دي چې هغه مراد کړي تر څو پورې د ټولنې نور غړي په دې مرض باندې مصاب نه شي.
ډاکټر صاحب شینواره، په ژمي کې بیا هم د خلکو عادت دی چې د هوا د یخې هوا په خاطر باندې ممکن کړکۍ او دروازې وتړي، حتی ځینې خلک کړکۍ ته پلاستیکونه نیسي چې یعنی هوا بالکل هغه نشي، د باندې هوا را نشي. اما دا څومره زیان رسي وینټیلیشن یا هغه د هوا د تبدیلېدو مخنیوی کوي، دا څومره خطرناکه کار دی که کورنۍ دغه کار کوي؟
خو که بعضې خلک د مجبوریتونو په اساس باندې مطلب دا داسې یو ضرورت وګڼي چې دا اتاق یخ نه شي، خو که د شپې له خوا نه دا کار وکړي یو ضرورت به وي، ولې د ورځې د خوا نه کم از کم څلور ساعتو کې یو ځل ته باید کوټې دروازې اشدار خلاصې شي، تر څو پورې که یو شخص په دوی کې مریض وي، هغه دا وایرس او بکتریا او دا میکروب ولري، په دې کوټه کې هغه شته دی، هغه سات دا د دې سبب کېدلی شي چې دومی نفر او دریم نفر چې هغه روغ دی، سالم دی، هغه په دې مرض باندې مصاب نه دی، ممکن هغه مصاب شي، هغه مرض هغه باندې مرض ولګیږي. یعنی د مخنیوي لپاره که یو څوک اراض ولایم، بعض وخت بعضې مرضونه داسې دي ناروغ هیڅ نه و اراض ولایم نه لري، ولې هغه مرض لري، هغه که دغه انفلوئنزا ووایو او که کووېډ ووایو او که نور بکتریایي او وایرسي مرضونه ووایو، هغه یو شخص لري خو تر څو پورې اراض ولایم نه ورکوي چې د هغې معافیتي سیستم را ونه پارېږي. نو که چېرته د څلور ساعتو کې امکانات دا وي، کوشش باید دا وشي کړکۍ اشدار خلاصې شي د یو ساعت دوه ساعتو دپاره، حتی تر ډېر وخت دپاره. بل که چېرته دا کوټې یا دا اتاقونه چې دوی پکې اوسېږي د لمر شوا ورته راځي، دا ډېره مهمه ده چې هغلته دا پردې ټولې شي، دا د لمر شوا کوټو ته داخل شي. بعضې داسې دي لکه د تبرکلوز بکتریا چې د لمر شوا سره ډېر حساس دي، ډېر زر له منځه ځي، او که چېرته د لمر شوا پې ونه لګېږي تر ډېر وخت دپاره هغه بکتریا ژوندی پاتې کېدای شي. که چېرته دا په اتاق کې وي، هغه به تر ډېره ژوندی پاتې کېږي او د یو بل شخص د مصاب کېدو سبب به کېږي، چې هغه به یا په تبرکلوز اخته کېږي، یا به په مغزي تبرکلوز اخته کېږي، یا به د کولمو او یا د هډوکو. نو د هغې د مخنیوي لپاره یا د نورو مرضونو د مخنیوي لپاره د اتاقونو هوا تغییر او تبدیل دا ډېر مهم دی، که شداری وي که دروازې وي، دا باید دس نه څلور ساعت خلاصې وي. صحیح ده د شپې د طریقه چې مطلب ماښام نه تر سهاره پورې بند وي، کم از کم سهار کې، غرمه کې، مازدیګر کې دا باید خلاص شي، تر څو دغه د هوا داخل د اتاق کې چې کومه هوا ده، او عموما هغه کسان چې په دې اتاق کې زندګي کوي هغوی به دا تنفس کړي وي، هغوی به خپل هغه داخل د سږو کې چې کوم مرض دی یا په مرض بدن کې کوم مرض دی، هغه به بېرته په دې اتاق کې مطلب د تنفس په واسطه باندې هغه مرض موجود به وي، دی به د خپل بدن نه خارج کړی وي. بل شخص چې دې اتاق ته راځي یا بل شخص چې دې اتاق کې ورسره یو ځای زندګي کوي، د هغې د مصاب کېدو سبب کېږي. او بهترین کار همدا دی چې د اتاق تغیر د هوا او د لمر شوا چې د اتاق باندې لګېږي داخل ته لاړ شي، تر څو پورې که هلته کوم بکتریا او وایرس وي دلمر شوا ډیر دا توان مندی لري ډیر بکټریګان وایرسونه لمن زوري نو بهتره دا چې دلمر شوا هم داخل د اوتاک تلر شي دا به ډیر خوي
هغه ناروغي په ارتباط باندې چې د کنټرول وړ وي خو موږ تبان خبري وکړلې او ګڼ نور مسایل هم تاسو یاد کړم نه کومه اوس برا شو د دې پاړه باندې چې په دغه سی یو حالت کې چې وجود هم ډیر زیانګالې کیږي د ناروغي او زیاتوالی هم شته خطرونه هم ډیر زیات دي خصوصا تنفسي ناروغي او په ژمي کې او دا دغه سی حالت کې د بدن پیاوړی ساتل او دا چې دفاعي یا امیون سیستم دی وسړي یا خزي یا ماشوم یا زاړه واړه وی وی تبان چې د ناروغي په وړاندې به قوت ښکار کوي کوم کوم خوراکونه مهمه دي په دغه سیالاتو کې ویټامینونه څومره مهمه دي چې دغه بدن دفاعي سیستم لا پیاوړی وساتل شي په دغه سیالاتو کې
عموما په داسې موسم کې چې مطلب د ژمي موسم دی مونږ عموما ګرم مایات توصیه کوو چې هغه یخنی شرواوي یا مطلب روشوي یا نور داسې خوراکونه دي چې هغه لږ ګرم اوسي یخ خوراکونه نه موږ پرهیز ورکو چې هغه دلیل دا دی چې مرض ته خرابې یا تنفسي سیستم لا تشدیدي د مرض د تشدد سبب کیږي غوړو نه پرهیز ورکو ورته نور خوراکونه کې خو خبره دا ده چې ناروغ سبزیجاتو نه استفاده وکړي سلات نه استفاده وکړي چې هغه کې ټول مثلا ویټامین سي ډیر ضرور ده چې هغه لیمو کې دی نارنج کې دی یا شین مرچک چې غوړو کې سور نشي هم د تازه خوړو شې دي کې ویټامین سي ډیر دی او دا امیونټی کې یا معافیتي سیستم کې ډیر رول لري میوجات ډیر مهم دي چې هغه کافی اندازې سره کاربوهایډریټ لري یا مطلب هغه کوم بعضی مهم مواد چې بدن ورته ضرورت لري نور مطلب خوراکونه چې مونږ وایو چې سبزیجات میوجات ورسره څنګه کې پروتینی غذاګانې چې لوبیا ده نو خود دی غوخه ده یعنی په داسې موسم کې نه چې په ټولو حالاتو کې مونږ وایو چې یو ناروغ باید په کافی اندازې سره یا یو سالم شخص په کافی اندازې سره د ټولو موادو چې هغه بدن ضرورت لري چې هغه ویټامینونه دي منرالونه دي پروتین دي کاربوهایډریټ دي شحنت دي یعنی مونږ زمونږ بدن هر یو برخه یو نو بکټریا ضرورت لري ویټامین ته یا یو نو پروتین ته ضرورت لري که چېرته زمونږ خوراک منظم وي زمونږ خوراک قوي وي زمونږ معافیتي سیستم حتما مقابله د هر نو میکروب سره کولی شي یو نیم میکروب چې قوي کیږي په مونږ باندې هغه زمونږ معافیتي سیستم بیا د هغې په مقابل کې هغه خپل فعالیت مطلب یا کمزوری شوی وي یا زمونږ خوراک ضعیف وي یا مطلب هغه خپل وسې پورې حد پورې کوشش کوي خو نور نه توانیږي چې مقابله وکړي نو خوراکونه په مورد باندې زمونږ توصیه دا ده چې یو څوک مطلب مریض نه وي او سالم وي هغوی هم خپل غذایي سیستم ته ډېر پاملرنه وکړي چې هغوی سبزیجاتو نه میوجاتو نه ډېره استفاده وکړي د پروټیني غذاګانو نه چې هغې کې لوبیا دي نو خود دي شیدونه باید ډیره استفاده وشي اګی دي یعنی هر نو غذا چې مونږ او تاسو ګورو دا بدن ضرورت لري خو په خپل اندازه او په خپل کافی اندازې سره باید بدن واخلي او تر څو پر خپل مشکل په حل کې او کچیرته یو څوک مریض کیږي مطلب سینه بغل ورته پیدا کیږي هغه لپاره ګرم مایات ډیر مهم دي هغه لپاره میوجات ډیر مهم دي سبزی ورته مهمه ده چې هغه نه باید استفاده وکړي د ډیرو غوړو نه استفاده کول یا خو مایات نه استفاده کول دا هغه څه دي چې د مرز د شدت سبب کیږي نو که چېرته یو څوک ناروغ وي هغوی کولی شي چې مطلب د ګرم مایعاتو نه استفاده وکړي او په ښه ډول سره ځان تغذیه کړي تر څو پورې د مرض د دې معافیتي سیستم دا توانمندي پیدا کړي د مرض سره مقابله وکولی شي
ډاکټر صاحب ځینې کسان وایي چې زه مثلا ښه شوم دوه درې ورځې له ناروغۍ تیریږي یا به زکام یا به نور انفلونزا او نور تنفسي ناروغۍ باندې ډاکټر ته ورځي دواګان اخلي د یاد باکتریا ضد یا ساري ناروغۍ ضد او ځان ښه ګڼي مګر لا به هم په وجود کې دغه مرض وي او د انتقال وړ به هم وي په دغه حالاتو کې څه مهمه ده چې باید رعایت شي
د څه حالاتو کې چې تر څو څوک تشخیص شي بهتر دا ده چې ډاکټر هغه په مورید ورسره خبرې وشي چې هغه بعض مرضونه دي مثلا وایرسي مرضونه دي هغه انتشار مطلب ورځي معلومه وي یا یو هفته ورځ وخت لري یا لسی اسوار لسره ځي وخت لري یا بعضی بکټریګان دي په مغاول ساتونکو چې مطلب تداوي شي اول سلیر ساتو کې اته سلیر ساتو کې ممکن جواب وي او دغه د انتشار دغه وشي مخنیوي وشي. خو هر څوک چې تنفسي امراض لري او غوي ټوخی لري تر څو پورې چې د دوی ټوخی قطع شوی نه وي هغوی د انتشار سبب کیږي. بهتره دا ده تر څو چې دا ټوخی لري ماسک نه باید استفاده وکړي. داسې یو ساحې ته چې هغه هلته نفوس زیات وي، مثلا کورنۍ شپږو نفره یو ځای کښېني، دا ورسره په منځ کې یو ځای کښېني، یو ځای ناسته پاسته کوي، دا باید لږ لرې والې واخلي تر څو پورې د دې تنفسي اعراضو کې چې ټوخی موجود وي چې هغه قطع شو بیا انتشار یې کمیږي. بیا نو مهمه دا ده چې یو څوک احساس ته ناروغۍ کوي هغه د سالم اشخاصو څخه لږ فاصله واخلي، لږ جداوالی واخلي، لږ احتیاطي تدابیر چې مخکې مونږ یادوري وکړل چې ماسک استفاده شوه، د برنجي او ټوخي په وخت کې خپل څنګل نیول یا خپل مخ اړول یا نور داسې څه تدابیر چې مطلب څوک فکر کوي چې دغه مرض د دغه طریقه انتقالیږي. لکه مونږ وایو چې کولرا داسې یو مرض دی چې د لاس په واسطه انتقالیږي، د تماس په واسطه انتقالیږي، هغه باید د تماس نه باید مخنیوی وکړي، یعنی لاس پاک پریمینځي، بار بار پریمینځي، د لاس د تماس څخه باید مخنیوی وشي تر څو پرې د مرض بل چاته انتقال نشي. همداسې تنفسي امراض د ټوخي په واسطه باندې انتقالیږي یا د تماس په واسطه په شدیدو حالاتو کې که چېرته هغه تنفسي مرض چا کې وي او ډېر څوک ورسره نږدې پاتې شي ممکن د تماس په واسطه انتقال شي، ځکه دې بار بار هغه پرنچۍ کړی وي په دې کالو باندې، د لاس باندې، محیط باندې هغه وایرس یا بکتریا موجوده وي. نو ښه خبره دا ده چې حفظ الصحه مراد شي، فاصله مراد شي، نو دا به هغه څه وي چې د مرض د انتشار او د نورو د مسافېدو نه.
ډاکټر صاحب، د بحث آخري شیبو ته رسیږو، یو څه بل هم غواړم یادونه وکړم که تاسو غواړم خپل نظر پرې ورکړئ. دا چې په ځینو حالاتو کې خوب طبعا مسلمانه ټولنې یو جمعتونو ته ورځو، هغه ځای چې ډېر ګڼه ګوڼه په کې وي، لسګونه کسان په یو وخت باندې اتمان په ځینو سیمو کې یا په ځینو سیمو کې به سلګونه کسان جمعت ته ورځي، ممکن دو په مینځ کې داسې څوک هم وي چې په مرض مصاب وي، څه باید وکړي؟ یو څوک چې ناروغ وي په داسې حالاتو کې څه څه مهمه دي چې هم خپل منځو شي کړی عبادت وکړي او هم نور ته خطر پېښ نه کړي؟
په دې حالاتو کې خو زمونږ استاسو دین خو ډېر اسانتیاوې لري. هغه څوک چې ناروغ وي هغې دپاره خپل یو تخفیف موجود دی چې مطلب بیا که شدت د ناروغۍ ډېر زیات وي خپل لمونځ نیمایي کړي، او یا داسې شي چې دا لمونځ په کور کې وکړي، یوازې دا هم نه ده چې جومات کې دی. اوس مونږ او تاسې به دا وایو چې صحیح ده لمونځ فرض دی، خو جومات کې ویل به فرض نه وي، ځکه که چېرته ته پوهېږي چې ته مریض یې او ستا د طریقه نور مسلمانان متضرره کېږي، نورو ته ضرر رسېږي او نور پرې مصاب کېږي، نو که چېرته دا خپل لمونځ تنهایي وکړي یا دا هغه اجتماع ته چې د دې ضرورت نه وي دا کوشش وکړي اشتراک ونه کړي، یو څو ورځې په کور کې استراحت وکړي، یو څو ورځې دغه هغه ټولنې مطلب د دې همکاران دي یا کورنۍ ده یا نور داسې جومات شو چې هلته لمانځه ته ځي، دا به یو څو ورځې استراحت وکړي، لمونځ په کور کې وکړي، او یا نور داسې کوم ضرورتي ضرورت وړ کارونه وي باید په کور کې وکړي. یو دغه دا دی چې دا باید د نورو نه لرېوالی وکړي، دا باید ماسک استفاده کړي که ډېر اشدي ضرورت پیدا کېږي او امکان نه وي ماسک استفاده کړي، نورو سره د غېږه ورکول او یا لاس ورکول نه لږ پریز وکړي، هغه کس مقابل ته ووایي یو متر دوه متر فاصله ته مې واخلي او دا ورته ووایي چې زه مریض یم، نو ممکن هغه هم لرې نه ورته ستړمشي وکړي او مطلب غېږه ورنکړي، ورته لاس ورنکړي، ورته تر څو پورې د دې دا مرض ښه شي. او کله چې مطلب دا حالتونه مراد شي، نو د دې د مرض د انتشار او د مخنیوي به یوازنۍ لاره همدا وي چې فاصله واخلي، ماسک استفاده کړي، او که ضرورت نه وي، اشدي ضرورت نه وي، باید اشتراک ونه کړي په داسې حالاتو کې.
ډاکټر صاحب نظیف شینواری، مننه کوم له تاسو نه چې په دغه پروګرام کې مشترک وکړه. البته وروستۍ دوه درې دقیقې هم لرو، که تاسو غواړئ بیا هم خلکو ته څه وروستۍ خبره وکړئ یا پیغام ولرئ، نو د ازادي راډیو مایک ستاسو خدمت کې دی، مهرباني.
مننه. زما پیغام دا دی چې په یخ موسم کې کوشش باید وشي ځانونه ګرم وساتي، د ښه تغذیه څخه باید استفاده وکړي په ښه ډول باندې، مطلب که نو روغ وي او که ناروغ وي ښه تغذیه وکړي، ځان ښه خوراک وکړي، واکسینونه چې د چا ته ضرورت پیدا کېږي چې ماشومان وي هغه په شکل سره واکسین شي، هغه غټان چې ریسک فاکتورونه ولري چې هغه د سینې مزمن امراض ولري هغوی ډاکټر ته مراجعه وکړي، هغوی ته د انفلوئنزا واکسین، نیموکوکل واکسین په خپل یو ټایم ټیبل یا تصمیم اوقات باندې ورته کېږي. بل هغه څوک چې مریضان دي هغوی ته تنفسي مرض رسېدلی دی، کوشش دې وکړي یو څو ورځې د ځان کور کې قرنټین کړي، هغه ساحو کې چې دا وظیفه لري یا کار کوي رخصت پرې واخلي تر څو پورې د هغې همکاران او د هغې کورنۍ د دې مرض څخه د مصاب کېدو څخه بچ پاتې شي، او که بیا هم ضرورت پیدا کېږي ماسک استفاده کړي او د هغه کسانو سره چې دا نږدې کېږي د هغې نه لږه فاصله واخلي، نو دا به هغه څه وي چې هم به ټولنه ساتلی وي او هم به خپل ځان د شدت د ناروغۍ نه ساتلی وي. او که چېرته یو څوک اراض ولای علائم لري تنفسي اعراض علائم لري خبر ادا ته ډاکټر ته مراجعه وکي.
بله ډاکټر صاحب نظیف شنوار اړي رضایت مننه چې په دغه پروګرام کې مشترک وکړه. اوریدونکو له تاسو مننه چې تر دې د مو متعقیب کړو په دغه پروګرام کې. ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمني په دغه خبرونه کې مو د ژمي په مال باندې د ناروغیو په زیاتېدو باندې خبرې وکړې. دا چې په ژمي کې تنفسي ناروغۍ لکه نیمونیا، سینه او بغال، زکام او نورې ګڼې انفلونزایي ناروغۍ چې ریزدشي ناروغۍ دي هغه زیاتېږي. دا چې کورنۍ باید څه وشي، ډاکټر صاحب نظیف شینواری هم توصیه وکړه چې باید کورنۍ ډېر زیات احتیاط وکړي په دغه شرایطو کې، خصوصا هغه کسان چې په ناروغۍ باندې اخته کېږي باید د نورو ته د ناروغیو د رسیدو یا خورېدو یا هم سرایت د مخنیوي لپاره خپل هم لاس په کار شي. که پرنجیږي یا ټوخیږي باید احتیاط وکړي، او همدارنګه یا په خپل څنګل باندې یا په یو دسمال باندې وټوخیږي او پرنجیږي، او که چیرته خرچه لري نو هغه باید خخه کړي. او همدارنګه په ګڼو نورو حالاتو کې هم که چیرته اشتراک کوي نو باید ماسک وکاروي څو د نورو خلکو د ناروغه کېدو مخه ونیول شي. او په وخت باندې د دوی په خبره باندې ډاکټر ته مراجعه هم کولای شي چې د لا زیات حاد حالت مخه ونیسي. د ماشومانو لپاره د دوی توصیه دا وه چې باید کورنۍ تر ډېره حده پورې ماشومان له یخنۍ وساتي، ځکه چې د هغوی دفاعي سیستم نسبت لویانو ته کمزوری دی او ژر په ناروغۍ باندې اخته کېږي، لکه شری چې بیا بالاخره د نمونیا، سینه او بغل لامل هم کېږي او ګڼې نورې ناروغۍ. نو مهمه ده چې ماشومان پاک وساتل شي، ماشومان تاوده وساتل شي د ژمي په دغسې حالاتو کې. د دوی توصیه همدارنګه د حفظ الصحې په رابطه هم وه چې باید حفظ الصحه هم رعایت شي، خصوصا په ژمي او په هر حالت کې، ځکه چې اکثر ساري ناروغۍ د حفظ الصحې د نه رعایت په خاطر باندې هم له یو انسانه بل انسان ته انتقالیږي. له تاسو اوریدونکو ډیره مننه کوم چې د ازادي راډیو د ژوند شتمني دغه پروګرام، روغتیا د ژوند شتمني دغه پروګرام مو واورید. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ، دا پروګرام بیا هم هلته تکرار اوریدلی شئ. مننه.
गुलाब गुलाब जानान में प्रदे मजदूरे मलोशी चि गुलाब गुलाब जानान में प्रदे मजदूरे मलोशी या बताता पाती चशी या बमाता पाती चशी वले वले दास्योशी वले वले दास्योशी चि गुलाब गुलाब स्वानान में प्रदे मजदूरे मलशी पतरंग पतरंग वस्तुना विपस्तर स्तर गोड़ांदशी वले वले दास्योशी ची गुलाब गुलाब जवानान में उप्रदे मजदूरे मलोशी چه دستر گو تور دیو رک دے او بی ناشتا دے ورنداری چه دستر گو تور دیو رک دے غریب اے پسے لمل کا نازوال اے ورور دیو رک دے
ازادي راديو تلرويش ساتا لتاسو سردا
कौकड़ा गिल में
انصاف نو شیروان سر وکڑے کبلو بئی سکا ہریو تن سر انصاف ہر سوک جہانگیر پنر جہان باندے مین بو خوبیا ہوں خام خا کبھی دو بن سر انصاف یوسف کپ کوئی کے دے انصاف کبھی غگنا کبھی برادران پیراہن سر انصاف نو مجنون سارا تلا
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساعته.
بمبر ما دل وا اے جانا نیاما مابا داغت بمبر می دل وا اے جانا نیام بے کندی بری دیدا لگمے ائی دل بدل خان اللو کندی بری دیدا لما
یا باز زنم چزڑ میں دریا کم خوگی کی دوستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی کی زنیم چی زڑ میں دریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگی گی یا باز زنیم چی
اختشابی لالا جواهر ما خدم دونا یومی اختشابی لالا جواهر ما خدم دونا یومو قابا داغت با برماد اللہ تجانونا یومی کندی بردی دلما
جلن پتر ٹوپک سوری سوری شین خوگی گی جلن پتر ٹوپک سوری سوری شین خوگی گی ایچی گولا لی سرگی دیڈا کی شیلنم خوگی گی ایچی گولا لی سرگی دیڈا کی شیلنم خوگی گی یا بازی زنیم چی زلمی دریا دم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کلا چم خوگی گی یا بازی زنیم چی
ای تو با داغت با مرمی